و رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگر. رضوان مراد در یک ساعت دیگه با شما خواهد بود. سلام رضوان، صبح بخیر.
دیر از یتمان نستا سهر دیم بخیروی دوستان و پا دیو ساعت خبروانه که چه سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری اونند که گولو چه د بدخشان په ارګول سوالی کې د ورستۍ پیښې زیانمنو شو خلکو ته نړیوالې مرستې رسېدلې او ټاکل شوې ده چې نن د دغو مرستو د ویش لړۍ هم پیل شي. دا هم اوري چې ولسمشر کرزي امر کړی چې له کابل ښاروال څخه د تحقیقات ترسره شي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د افغانستان د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته. په کندهار ولایت کې شپږ مشکوک تروریستان چې د ځانوژونکو او وسلوالو حملو پلان یې درلود نیول شوي دي. افغانستان ته د برېښنا د لیک په اړه د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو خبرې وکړې، او امریکا د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلو بلتون غوښتونکو لخوا د ټول پوښتنې د ترسره کولو پلان رد کړ. د خبرونو تفصیل. د کندهار په عینو مینه کې شپږ مشکوک تروریستان نیول شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په یو ارامه کې چې پرون خپره شوه وویل چې د او کسانو د پاکستان د استخباراتي ادارې په لارښوونه غوښتل چې په عینو مینه کې ځانوژونکي بریدونه وکړي. امنیتي ځواکونو له دې کسانو څخه یو انتحاري واسکټ، یو ریموټ کنټرول او یو اندازه چاودونکي مواد او درې موټر سایکل نیولي دي. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو د سه شنبه پر ورځ په دوشنبه کې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د برېښنا د لیږد په اړه خبرې وکړې. د ترکمنستان د لیباب او ماری په ولایتونو کې د برېښنا پر نویو بندونو کار روان دی، او ترکمني چارواکي وایي دغه برېښنا به افغانستان ته صادره کړي، خو که چېرته تاجکستان هم برېښنا ته اړتیا ولري د افغانستان له لارې به تاجکستان ته هم برېښنا انتقال شي. ټاکل شوې ده چې نن د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له نیپال سره لوبه وکړي. د آسیا شورا د پریمیر لیګ په دغو لوبو کې تر اوسه افغانستان درې لوبې ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. نیپال هم درې لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود د نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چېرې موږ نیپال ته مچ ورکړو د دغې لوبو تروري د افغانستان کې، زه امیدواره یم چې افغانستان به انشاءالله تعالی نیپال ته مات ورکړي.
د آسیا شورا د پریمیر لیګ په لوبو کې د افغانستان او نیپال ترڅنګ د عمان، عربي متحده امارات، ماليزیا او هانګ کانګ ټیمونه برخه اخیسته ده. د ایران په قزوین ښار کې د تیلو په یوې ډیپو کې پرون درنه چاودنه وشوه. قزوین د تهران د لویدیځ په 130 کیلومتره کې موقعیت لري. نیمه دولتي اژانس فارس د پیښې له امله د شاوخوا 500 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي او څرګندوي چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو دا پلان رد کړی چې د خپل برخلیک لپاره به ټول پختنه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکي وویل دا د کریمیا په څیر لوبه ده. په کریمیا کې د مارچ په وروستیو کې له خلکو پوښتنه شو چې له اوکراین څخه بیلېدو ته او له روسیې سره یوځای کېدو ته رای ورکوي که نه. جین ساکي زیاته کړه هیڅ متمدن ملت به د اوکراین په دونیسک او لوهانسک کې دغه ټول پختنه ونه مني. په دغو دوو سیمو کې روسي پلو بلتون غوښتونکي واکمنان دي او د هغوی مشرانو ویلي دي چې د مې په 11مه به ټول پښتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبرداری ورکړ که چېرته روسیه بل ګام واخلي او هڅه وکړي چې د اوکراین ختیځې برخې له خپلې خاورې سره یوځای کړي، نو د اروپایي ټولنې او امریکا له سختو بندیزونو سره به مخامخ شي. سعودي عربستان وایي د القاعده شبکې یو ډله یې خونسا کړې ده چې غوښتل یې چارواکي وژني، پر حکومت بریدونه وکړي او بهرنیان په نښه کړي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویل امنیتي کسانو 28 مشکوک کسان نیولي چې 950 یې د عربستان دي او 3 پکې بهرنیان دي. په بیان کې ویل شوي چې دوی په 40 نورو مشکوکو کسانو پسې ګرځي چې وینیسي او د هغوی نومونه یې نړیوالو پولیسو ته هم سپارلي دي. په دې بیان کې ویل شوي چې دغه ډلې په سوریې او یمن کې له سخت دریځو سره لاره درلوده. د 2003 میلادي کلونو ترمنځ چې القاعده شبکې یو لړ خونړي بریدونه په عربستان کې وکړل، حکومت د هغوی په زرګونو مشکوک وسلوال ونیول او دغه ډله یې وځپله. او پولیس وایي د نایجیریا په شمال کې بوکو حرام ډلې ته بوکو حرام ډلې اته نجونې برمته کړې دي. دا کسان درې اونۍ وروسته تر دې دغې مسلمانې وسلوالې ډلې برمته کړه چې د برمنو په ایالت کې د چیباک د ښوونځي تر 200 ډېر نجونې برمته کړې. پرون د بوکو حرام ډلې دغه اته نجونې د وارابا په کلي کې نیولې. د سیمې اوسیدونکي وویل چې وسلوال په دوه زغروالو ګاډو کې راغلل، ډزې وکړې او بیا د نجونې برمته کړې. د بوکو حرام ډلې مشر ابوبکر شیکاو د دوشنبې په ورځ یو ویډیو فلم خپور کړ او پکې وویل چې تېرې میاشتې چې کوم نجونې نیولې دي هغوی به له کمریانې خرڅې کړې. د نجونو د نیولو دغه پېښه په نړیواله سطحه غندل شوې ده. په مصر کې الازهر اسلامي پوهنتون پرون یو بیان خپور کړ او پر بوکو حرام ډلې غږ وکړ چې سمدستي دغه نجونې خوشې کړي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د همدې خپرونې په دوهمې مئی کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او ازادي او اوریدونکي هم اورئ. د بدخشان په ارګول سوالی کې ورستیو مصیبت وهلو خلکو ته د مرستو لړۍ دوام لري او ټاکل شوی چې نن پرې نړیوالې مرستې وویشل شي.
غذایی مواد، غیر غذایی مواد، حتی نقدي پیسې هم یو څو ډېر محدودو خلکو کومک کړی دی.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. په پکتیا کې د ولایتي شوراګانو د یو زیات شمېر رایو د باطلېدو موضوع هم څېړو او دا هم اوري چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کابل خاروال محمد یونس نوندیش د تحقیقاتو امر وکړ.
د کابل خاروال تحقیق ته رابلل سوی ده، عملا تحقیق جریان لري.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې هم په مستقیم ډول واورئ. د بدخشان په ارګول سوالی کې بنن د یو شمیر هیوادونو مرستې وویشل شي. د جمعې په ورځ د ارګول سوالی په آب باریک سیمه کې د مځکې د خویدو له امله د سلګونو کسانو لمړین وروسته د افغانستان په داخل کې او بیلو سیمو او هیوادونو څخه مرستې راټولې شوې چې ځینې بدخشان ته رسیدلي او ځینې نورې په لاره دي. د دولت چارواکو مسؤلانو هم 40 میلیونه افغانۍ نقدي مرستې کړې دي. د ارګوپل سوالی کې پرون د مرستو د ویش پر مهال ډزې وشوې. د پیښې او د بهرنیو مرستو د ویش په اړه احمد شیبر رپورټ لري.
تمه ده چې د یو شمیر بهرنیو هیوادو مرستې نن بدخشان ته ورسی شي او د بهرنیو هیوادو کومې مرستې چې هلته رسیدلې دي هغه به وویشل شي. ټاکل شوی ده چې نن به په ارګو کې د ترکیې مرستې توزیع شي او هیله ده چې له قزاقستان او پاکستان څخه هم نن بدخشان ته په الوتکو کې مرستې ورسی شي. تاجکستان تقریبا د 200 ټنه موادو مرسته کړې ده او ناروی هم خپلې مرستې د ارګو له ځپل شویو سره کړې دي. د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په ډلو کې ډبلیو ایف پی مؤسسې 80 ټنه مرسته کړې او د دې مؤسسې ترڅنګ آی او ایم، یونیسف، یو این ایچ سی آر او د کریم آغا خان مرستندویو ټولنې د ارګول ځپل شویو سره کومکونه کړي دي. له 15 ورځو راهیسې د بهرنیو هیوادو مرستندویو ټولنو کومکونه د ارګول سوالي له حق خلکو سره چې د مځکې د شویدو له عملی کورونه ویجاړ شوي دي روان دي. د بدخشان مرستیال والی او د مرستو تنظیمون کې ګل محمد بیدار ازادي رډیو ته وویل چې د مرستې وړ کسان درې ډول دي.
یو هغه شګران دي چې موږ یې نومو ولدو ولادیت شناسای کړی دی. دوی ته دا درې ډیری سو پر رسیدي. دا اوله کټګوري دي چې دوی باید کافی اندازه مواد هم دوی باید واخلي، کورم هم دوی ته باید جوړ شي. دویمه کټګوري هغه خلک دي چې کورونه یې متضرر شوي، خو سرونه یې په امان کې دي. دریمه کټګوري هغه خلک دي چې هغوی هم د دغه غره نه تهدید لاندې دي.
افغان چارواکي وایي چې د ارګو ولسوالۍ د ځپل شویو کسانو لپاره له آبی باریک کلي څخه تقریبا 2.5 کیلومتره لرې 300 جریبه ځمکه بیله شوې ده څو هغو کسانو ته چې کورونه یې وران شوي دي نوي کورونه ودان شي. د سیشن بی پورس چې کله مرستې ویشل کېدې پولیسو ډزې وکړې. د بدخشان د والی مرستیال چې د دې مرستو تنظیمونکی دی وایي له شاوخوا کلیو یو شمېر خلک د آبی باریک سیمې ته راغلي دي او هغوی د مرستې مستحق نه دي خو غواړي چې مرستې ترلاسه کړي. د شاغل بیدار په وینا دغو کسانو پرون پر مرسته ورکوونکو هجوم وروړ، نو پولیس د هغوی د خورېدو لپاره مجبور شول چې ډزې وکړي. په دې پیښه کې څوک نه دي ژوبل شوي. د جمعې په ورځ د یوې سترې غونډې د شویدو له امله د آبی باریک په سیمه کې تقریبا 300 کورونه تر خټو خاورو لاندې شول. د دې پیښې د قربانیانو د شمیر لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی دی خو تر اوسه د تلفاتو دقیقه شمیره نه ده معلومه شوې.
احمد شیبر پر راپور کې مو ورېدل چې د بدخشان پر ګول سوالۍ کې باندې یو شمېر هیوادونو مرستې ویشل شي. د دغو مرستو د ویش لپاره افغان دولت یو څلوېښت کسیز ډله ګمارل ده چې پکې د حکومت استازي، د مدني ټولنې استازي، د بشري حقونو د ډلو نمایندګان، له طبیعي پیښو سره د مبارزې د برخې استازي او امنیتي مسؤولان شامل دي. کومې مرستې چې تر اوسه شوي دي هغه ویشل شوي او که نه؟ دا پوښتنه احمد شیبر د بدخشان د والي له مرستیال ګل محمد بیدار څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. خغلی بیدار وایي
اکثرا ملي او بین المللي نهادونه، ملي تجارت، همسایه ولایتونه، حتی همسایه ولسوالۍ د ولایت بدخشان، دوی هم سره په ډېره زیاته پیمانه کومکونه راوړي دي او تقریبا لس دولس ځایه توزیع د کومکونو روانه وه. په ارګو کې اته یو تعداد مواد موږ ستا کړی دي، فیض آباد کې یو څه تعداد همالته.
په دغو موادو کې کوم شیان شامل دي، څه ډول شیان دي؟
دی کې غذایی مواد، غیر غذایی مواد، حتی نقدي پیسې هم یو څه ډېر محدود خلکو کومک کړی دی. او غذایی مواد لکه غیر غذایی مثلا کمپله، خیمه، همدارنګه پیکنیک، تراک، ترپال، سترنجۍ، د اشپزخانې کیټونه، مختلف مواد، غیر غذایی مواد هم درته هم اوړه، بوره، غوړي، یعنی هغه کوم شی چې ضرورت یا حتی شیدې، بسکټ، یا ټول شیان په دې موادو کې شامل دي او په عادلانه ډول د خلکو ترمنځ تقسیم کیږي.
بدر صاحب، په دقیق ډول اوس تاسو ته معلومه شوې ده چې څو کسان تلف شوي دي؟
تر اوسه پورې ځکه چې هماغه تعداد چې موږ په نومو ولد پیدا کړي دي، نور نو کار څوک موږ پوښتنه ورنه کوو. دا کمیشن په دې ارتباط باندې ټاکل شوی دی، د واجد شرایط پیدا کوي، نظر په کټګوري باندې او د شهیدانو لیست ورسره دی. نو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دې نه پورته لاړ شي. هر څوک وایي چې خلک ډېر شهیدان شوي دي، اما داسې کورنۍ شته چې هېڅوک نه دي پاتې. کاکا زوی، ماما زوی، خاله او عمه هم مړه دي، نو ممکن دی وی هغه نشته. دلته
ستاسو له اټکل سره سم څومره کسان باید وفات شوي وي؟
نو دلته درې سوه کورونه دلته تر هغه لاندې شوي دي، تهدید لاندې شوي دي. که هر کور شپږ نفره کې، نو درې سوه ضرب شپږ اتلس سوه نفره باید شهیدان شوي. خو چون ورځ وه، زه فکر کوم شاید له پنځه سوه شپږ سوه نه شاید تجاوز ونه کړي. اکثره خلک کورونه بیرون تللي وو او یو څه خلک نورو ځایونو ته مهاجر شوي وو، او بعضې خلک کاروبار پسې تللي، مړي ژوندي ته تللي وو. یو څه ځوانان وو چې په همدغه حادثې په وخت کې تېښته کړې ده، نجات پیدا کړی. زه چې فکر کوم ممکن له پنځه نیم شپږ سوه نه پورته نه وي.
په بدخشان کې مو د ارګول سوالۍ له خلکو سره د مرستو د ویش او دغه راز دغلته د تلفاتو د وروستي معلوماتو په باب د دې ولایت د والي د مرستیال څرګندونې واورېدې. دا بدخشان د غمیزی په موضوع کې پاتې کیږو. د بدخشان په آب باری کلی کې د مړو شمیر خلکو او مقاماتو ته هم په دقیقه توګه معلوم نه ده. ځینې دولتي او غیر دولتي ادارې اټکل کوي چې ښایي دا شمیر د پنځو سو په شاوخوا کې وي. د سیمې خلک د خپلو عزیزانو او دوستانو د مړو د راستلو لپاره د پیښې د ځای په کیندلو بیا هم لګیا دي. د رویټرز خبري اژانس له یو داسې ماشوم سره خبرې کړي چې په پیښه کې زخمي شوی او د هغه د سترګو لیدلی حال یې پوښتلی. فرشته جلال زی ریپورت لري.
د بدخشان د اباریک د کلی اوسیدونکی عبدالمقصود شپږ کلن دی. د عبدالمقصود لا هم په خپلو سترګو باور نه کیږي، ځکه تر کومه ځایه چې د هغه سترګې کار کوي کورونه تر خاورو لاندې سوي دي. مقصود او په اباریک کې هغه ته ورته نور ماشومان نه پوهېدل چې پر کلی ستر مصیبت را روان دی. د تیرې جمعې په ورځ خلک نه پوهېدل چې د پرلپسې بارانونو له امله به د هغې غونډۍ په ډډه کې چې د دوی د کلی بر سر ته پرته وه درزونه جوړ سي او کلی به تر خاورو لاندې کیږي. مقصود د رویټرز خبري اژانس ته ویلي د منډې موقع نه وه، لکه بم چاودنه ډېر لوړ رغسو او ټوله ځمکه ولړزېده. ما چیغه کړه، خپل مور او پلار ته مې نارې وروهلې او تاریکه خوره سوه، نور مې هیڅ نه دي په یاد. د رویټرز خبري اژانس خبریال اباریک ته نږدې د زخمیانو د درملنې په ځانګړي کمپ کې له مقصود سره خبرې کړې دي. هغه زخمی دی، سر او پښې په بنداژونو کې تړلی دی او تر درملنې لاندې دی. مقصود شل دقیقې تر خاورو او خرابو لاندې ورک و. د هغه پلار او یو شمېر نورو خلکو چې بیلونه او کولنګونه ورسره وو تقریبا نیم ساعت د خرابو او خاورو پړولو تیر کړ چې بالاخره یې مقصود د بیهوشۍ په حال کې پیدا کړ. مقصود وروسته خبر سو چې ښایي د کلي تر ډیرو ماشومانو زیات تعلیمند و، ځکه مور او ورور یې هم ژوندي دي. د بدخشان په پیښه کې د مړو سویو خلکو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند. ملګرو ملتو د یکشنبه په ورځ ویلي وو چې دا رقم ښایي تر 1500 زیات وي، خو سیمه ییز چارواکي وایي چې تر 2500 زیات خلک په اباری کې مړه سوي دي. اباریک د افغانستان له ډیرو لرې پرتو او فقیرو سیمو څخه بلل کیږي چې خلک یې تر ډیره حده له ولایتي مرکز څخه لرې پاتې دي. په دې سیمه کې خلک نه برق لري او نه هم د تګ راتګ په خیلار شته. په اباریک کې اوس ستونزې لا زیاتې شوې، ځکه چاپیریال ککړ سوی، د څښاک پاکې اوبه او د خوراک لپاره څه نشته. په سیمه کې یو بل خطر هغه غر دی چې د خلکو په باور د بارانونو له امله درزونه پکې پیدا شوي دي. خلک ویره لري چې هر شیبه د غره د شویدو امکان سته. لدې ویلي تقریبا 4000 کسان له سیمې وتلي او په شاوخوا مرتفع ځمکو کې پناه اخیستي ده. په دوی کې د مقصود په څیر زیات ماشومان هم سته چې د ناصرګند برخلیک انتظار کوي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. دوستانو، ریپورټونه وایي چې د پکتیا ولایت په یوې سیمه کې د ولایتي شوراګانو په زرګونو رای باطلې شوې دي. د دې موضوع د نورو جزئیات لپاره همدا شی به زمونږ همکار داود تپان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، سهار په خیر. که دا راته وایي چې دا رای په کومې ولسوالۍ کې باطلې شوې او عکس العمل څه و د کاندیدانو؟
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي د پکتیا په بیلابیلو سیمو کې رای باطلې شوي دي او ځینې رای د باطلېدو له ګواښ سره مخ دي. دا اوس د څو ورځې وړاندې د ټاکنو د شکایتونو خپلواک کمیسیون مشر په یو خبري ناسته کې وویل چې دوی د ځینو کاندیدانو مخکخو کاندیدانو هغه رایې چې په سیمه کې په دوی په خوله په درغلۍ یا صندوقونه ډک شوي وو هغه باطل اعلان کړي دي، چې د دې شمېر شاوخوا له زرو ته رسېږي. د دې رایو د باطل شوو رایو شمېر دوی د شکایتو کمیسیون مسؤلینو دا خبره کوله چې د دې ځینو کمیشنرانو ته د کاندیدانو له لوري د پیسو د ورکړې خبره سوې وه. موږ به تاسو ته پیسې درکړو. دوی کاندیدانو ورته ویلي وو چې د دوی په رایه باندې غرض ونه لري. دوی د قانون له مخې چې دوی ته وضع شوی دی، د هغه له مخې دغه رایه باطلې اعلان کړې. ولې تاسو دا خبره هم وکړه چې کاندیدانو غبرګون تو کاندیدان وایي کله موږ له کاندیدانو خبرې واخیستې د هغه کاندیدانو چې دوی رایه باطلې شوې وي، هغوی ویلي ولس به د خپلې رایې پوښتنه وکړي، که دا رایه ولس ورکړي ولس به راپورته شي او ولس به خپل غبرګون څرګند کړي. خو تر دې مهاله داسې ښکاره او هغه ډول چې په کومه سیمه کې رای باطلې شوي دي او د هغې سیمې رای صندوقونه ختم شوي دي، د هغو ولسونو کوم غبرګون نه دی لیدل شوی.
تپان صاحب، دغلته د ولایتي شورا کڅه هم چې تمرکز د مطبوعاتو د غرس د خلکو پام زیات د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجو ته دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ثور په 8مه نیټه به د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو هغه لومړني نتایج اعلان کړي. په پکتیا کې د ولایتي شوراګانو کاندیدان څومره توقع لري چې دغه نیټه به دقیق وي او په همدې نیټه به د دوی نتیجه اعلانېږي؟ بل دا چې دغلته په کاندیدانو کې څه ډول خلک ولاړ دي د ولایتي شوراګانو لپاره؟
مراتب په ټول افغانستان کې معمولا هغه کسان چې قومي مخور دي او مطرح تیری دي هغوی ولایتي شورا ته کاندیدان کیږي. ولې په پکتیا کې هم همداسې دي؟ په پکتیا کې ځینې مطرح قومي مشران، ځینې پخواني د ولایتي شورا غړي او ځینې نور نوي سیاسي څېرې او ځوانان رامخکې شوي دي. دا ځنې چې موږ په پکتیا کې په انتخاباتي منډترو کې ولیدل، په پکتیا کې تر ډېره د خلکو ملتیا له ځوانانو سره او د ځوانانو تر شا ولاړو قومي مشران او یا جهادي قومندانان چې دی په خوابه تر شا درېدل دا ځلې دغومره اعتبار یا باور نه پې درلود او په کمپاینی منډو ترړو کې برخه نه ورسره اخیسته ښایي همدا لامل وي. او بل تاسې ویلې چې دغه نیټه به د دوی په نظر څومره دقیق وي، دوی سر له اوسه اندېښمن دي ځینې کاندیدان چې هغوی په ولس کې هغه ډول سي لازمه ده محبوبیت نه لري، دوی د خپل نتیجې ته اندېښمن دي چې د دوی نتیجه به د رایې شمېرنې نه وروسته څنګه راوځي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. داود تپانو چې پکتیا کې د ولایتي شوراګانو د یو شمېر کاندیدانو د زیات شمېر رایو د باطلېدو په اړه در سره وروستي معلومات شریکول. ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کابل خروال محمد یونس نوندیش ته تحقیقاتو امر وکړ. لوی څارنوالي وایي دا تحقیقات به د ولسي جرګې د ځینو غړو د هغو ادعاو په اړه وشي چې وایي انجینر نوندیش د مځکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په خاطر دې خروال دا تورونه رد کړي، ویلي دي چې وکیلان د دې لپاره چې شخصي امتیازات او غوښتنې ترې لري پر دې فشارونه راوړي. په دې اړه پام وکړئ د سید کمال شاه عارف رپورټ ته.
امریکا چپ جمهور رئیس حامد کرزی ورسته له هغه د کابل شروال څخه د تحقیقات امر وکړ چې د ولسی جرګې یو شمیر غړو په دې ورستوي کې د کابل شروالۍ مخ ته راټول سیو او د شروال محمد یونس نواندیش د دندې د ځنډېدو غوښتنه کوله. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړو څو ځلې د دې جرګې په عمومي غونډه کې هم په شاغلي نواندیش تور لګولی وو چې د ځمکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. د سې شنبه په ورځ د لوی سرنوالي ویان بصیر عزیزی په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د ولسمشر لامر سره سم به د لوی څارنوالۍ یو پلاوی د وکیلانو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي.
نن د افغانستان د رئیس جمهور هدایت سره سم او د افغانستان د لوی څارنوال حکم سره سم د کابل خاروال تحقیق ته رابلل سوی ده. عملاً تحقیق جریان لري. تحقیقات په دغه ډول دي چې کوم اسناد شواهد چې مشته رسیدلی ده یا د نور ارګانونو یا د وکلاو لخوا مشته رسیږي، موږ هغه پر بنا خپل تحقیقات ته دوام ورکوو. د افغانستان لوی څارنوالۍ لکه نور متامین غوندې د دې دوسیه به وسیري تحقیق تکمیل کړي. کوم قانوني اجابات چې کیږي هغه هم قانون سره سم بکوو او دوسیه لیږو محکمې ته.
شاغلی عزیزی له هغو وکیلانو چې د شروالۍ مخ ته په تحسین لاس پورې کړی وغوښتل چې نور خپل اعتراض پای ته ورسوي. هغه له وکیلانو وغوښتل چې د خپل ادعاو په اړه د شواهد او اسناد لوی څارنوالۍ ته ورکړي. د راپورونو له مخې د یو شمېر وکیلانو او د کابل د شروال محمد یونس نواندیش ترمنځ ورستۍ شخړه تر ارګه رسېدلې او ولسمشر د دواړو خواوو نظرونه اورېدلې دي. کابل شروال پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي دي. شاغلی نواندیش پر وکیلانو ادعا کړې چې په کابل ښار کې د شخصي امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره پر د فشارونه راوستي دي. د یکشنبه په ورځ په سلګونو کسانو د ملي شورا مخې ته د کابل شاروال په ملاتړ مظاهره وکړه او د هغه کارونه د ستایلو وړ وبلل. خو د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون رئیس قیس حسن بیا ازادي راډیو ته وویل چې مظاهره کوونکي د شاروالۍ کارکونکي وو او مظاهرې ته اړیستل سیو. تر اوسه معلومه نه ده چې د وکیلانو د دا او پاړه د لوی سرنوالي د تحقیق نتیجه به اتسوي. خو د لوی سرنوالي چارواکي وایي ک په شرواله گیدلی تورونه ثابت سول نو محکمه ته به ور وپیژني.
له جنقه الکوزی ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په خستوګه په بدخشان ولایت کې د ورستي طبي پیښه پړه څه خبره کړي.
امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټر رسپانډ په ورستۍ غنه کې په بدخشان ولایت کې د ځمکې خوېدنې له مصیبت ځپلو سره د مرستو په ویش کې د ستونزو او بریتانیا چاپ رسپانډ فینانشل ټایمز په افغانستان کې د مسکو د نوو حلو زلو په اړه مضمون خبره کړې دي. کرسچن ساينس مانیټر رسپانډ په بدخشان ولایت کې د مرستندوی مؤسسو د کارکونکو او د سیمې د خلکو لخلې لیکي د ارګو ولسوالۍ خلک د مرستو په ویش کې د بې نظمۍ او ګډوډۍ له امله د اوبو، خوراکي موادو او خیمو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي، خو له دغو مصیبت ځپلو سره په کافي اندازه مرستې شوې دي. ورځپاڼه د مرستو په ویش کې د ګډوډیو د څرګندولو په مقصد د سیمې د یو اوسیدونکي برخلیک بیانوي او لیکي د آبی باریک د کلي اوسیدونکی عبدالخالق چې په کلي کې د جمعې په ورځ یوه ډېره بیرونکې او غمجنه پیښه رامنځته شوه او شاوخوا 2500 کسان پکې مړه او تر خاورو لاندې شول، هڅه یې وکړه چې د مرستندویو مؤسسو کارکوونکو ته ثابته کړي چې دی د همدې کلي اوسیدونکی دی او مرستو ته اړتیا لري. عبدالخالق تذکره نه لري او دا ځکه چې تذکره او هر څه تر خاورو لاندې شوي دي. له همدې عمله نوموړي ونه کړای شول چې د یک شنبه تر ورځې پورې یوه خیمه ترلاسه کړي. د سیمې اوسیدونکو کرسچن ساینس مانیټر رسپانې ته ویلي د نورو ولسوالیو څخه ځینې کسان چې د آب بارک د کلي له مصیبت څخه زیانمن شوي نه دي هم د مرستو د ترلاسه کولو په مقصد دغه ځای ته راغلي دي. رسپانه وړاندې ده کې که څه هم چې افغان جګپوړو چارواکي هره ورځ د پیښې له ځایه لیدنې کتنې کوي خو بیا هم د سیمې د خلکو په وینا د حکومت هلې ځلې منسجمې او منظمې نه دي او اصلي مستحقو کسانو ته د مرستو رسېدل ډاډمن نه دي. فاینانشل ټایمز رسپانه په وروستۍ ګڼه کې مسکو تیرې خاطرې تازه کوي تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي روسانو یو ځل بیا افغانستان ته مخه کړې ده. د پخواني شوروي اتحاد له اشغال څخه 25 کاله وروسته مسکو غواړي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د وخت 150 پروژې بیرته راژوندۍ او ورغوي او د دې هیواد د اقتصادي او امنیتي تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي په کابل کې د کور جوړولو فابریکه چې د روسانو د مرستو د لیست په سر کې ده او د 25 میلیون ډالرو په پانګونې فعالیت کوي د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې د کابل د میکروریانو په جوړولو کې ښه شهرت لري. مسکو د غرض غواړي د پخواني شوروي اتحاد فرهنګي مرکز بیرته ورغوي او په کابل کې د ډوډۍ پخولو د یوې سترې فابریکې په څیر یو شمیر پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي. فاینانشل ټایمز لیکي په افغانستان کې د روسي سفیر اندري اویتسیان چې په دې هیواد کې ډیپلوماټیکي سابقه هم لري د اقتصادي او بیا رغونې پروژو څارنه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د امریکتیا وزارت په هیواد کې د قابلو پر زیاتوالي تاکید کوي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه پر ورځ د قابلو د نړیوالې ورځې د نمانځنو په غونډه کې ویل سره دې چې په هیواد کې په وروستیو کلونو کې د میندو په مړینه کې کموالی راغلی خو بیا هم ضروري ده چې د هیواد لرې پرتو سیمو ته زیاتې قابلې ولېږل شي. ځینې قابلې بیا په روغتونونو کې له دوی سره د ډاکټرانو په چلند انتقاد کوي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي په داسې حال کې په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د قابلو په زیاتوالي تاکید کوي چې د دوی په وینا په وروستیو کلونو کې د میندو مړینه کمه شوې ده. د افغانستان د عام روغتیا وزیر ډاکټر سریا دلیل د سې شنبه په ورځ په کابل کې د قابلو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مراسمو کې وویل په وروستیو کلونو کې په هر یو لکو زیږونونو کې د میندو د مړینې شمیر 1600 ته پورته شوی و. حال دا چې اوس مهال په زیږونونو کې د میندو د مړینې دا شمېره 328 ته راټیټه شوې ده. مېرمن دلیل وویل له دې لاسته راوړنې سره سره په هیواد کې ډېرو قابلو ته ضرورت احساسېږي.
احتیاج ما دو چند ازی است.
زمان ارتیا داده دو برابر ده. ده قابل و شمیر باید دو برابر شه. ده هیوات لر پراتو سیمو تا پاراتلون که کلنو که ده قابل و روزل او گمارل زمان پا لمری تو بونو که ده. اس محال ده قابل و ده روزل و پروگرامونا پا اکثر ولیتونو که ایل رو.
ده همه رخته وزیر ده هم بویل چه دوی ارتیا لری چه ده قابل و ده زیادوالی ترسنگ ده هقوی مسلکی پوها هم لوڑه شه. د قابلو د ورځې د نمانځلو په مراسمو کې د یو شمیر قابلو فعالیتونه هم وستایل شول. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې د قابلو شمیر 3500 ته رسیږي خو وزارت غواړي چې تر راتلونکي کال پورې دا شمیره دوه برابره زیاته کړي. په دې مراسمو کې د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام استازی ډاکټر اکینټ اوم برمن هم برخه اخیستې وه. استازه په هیواد کې د زیږنونو پر مهال د میندو د مړینې د سطح په کمولو کې د افغان قابلو ونډه وستایله. په عین حال کې ځینو قابلو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی یو لړ ستونزو ته هم اشاره وکړه او ځینې پیشنهادونه هم وکړل. زهرا کوچی او مریم محمدی وویل
بعض برخورد دکتر صاحبا کمروی قابلو میکنن کم خوشایند نیست.
کله کله چه زنی دکتران لقابلو سرکم چلن کبی چندن خنوی باید د دوالو ترمایز اریکی دوستان اوسی.
قابلی افغان باید سطح دانش بسیار بلند باشه. شفاخون
در قابلو در پوهی سطح باید لوروی پا لر پروتو سیما که چه دکتران کم دی او نوی کسان پکی مقرریگی باید پوه کسان وی.
سیف دا چلډرن یا له ماشوم څخه ملاتړ موسسې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د روانو هڅو په نتیجه کې د افغان میندو روغتیایي وضعیت له پخوا څخه ښه شوی دی. د دې موسسې په راپور کې راغلی چې په تیرو کلونو کې افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شمیرل کېده چې د میندو مړینه پکې زیاته وه، خو اوس مهال له دې لسته وتلې ده. دمګړی، سومالیا، کانګو او نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د میندو مړینه پکې تر ټولو زیاته ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې د لوبو له میدانه ورسیشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو خبريږي. خله هغه مخکې د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز. د کندهار په عینو مینه کې شپږ مشکوک تروریستان نیول شوي دي. د کندهار ملي امنیت ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې له دغو کسانو څخه انتحاري واسکټ، ریموټ کنټرول، یو اندازه چاودونکي مواد او درې موټر سایکل نیول شوي. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو افغانستان ته د برېښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې نن د مالیزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له نیپال سره لوبه وکړي. امریکا متحده ایالاتونو د اوکرين په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو دا پلان رد کړ چې د خپل برخلیک لپاره به ټول پښتنه وکړي. د ایران په قزوین ښار کې د تیلو په یو ډیپو کې پرون 14 شوي ګڼ شمېر کسان ټپیان کړي دي. د پاکستان پارلمان موافقه وکړه چې پر یوټیوب لګیدلې بندیز لري شي. په دغه هیواد کې له دوه کلونو راهیسې یوټیوب انټرنیټ پاڼه بنده ده. سعودي عربستان وی د القاعده شبکې یو ډله خونسا کړي چې غوښتلي چارواکي وژني پر حکومت بریدونه وکړي او بهرنیان هم پناه کړي. او پولیس وایي د نایجیریا په شمال کې بوکو حرام سخت دریځ ډلې اته نور انجن هم برمته کړي دي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدل شي. په منځنۍ سبا 1200 نوي بیا د سحر لونه د ماخم ترو بچو پر پټول افغانستان او ټول سیما کې وره. دوستانو، د خبرونه پاتې برخه دوه نیسو پروګرامونو د لوبله میدان او ازادي او اوریدون کې تا ځانګړې شوی ده.
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوی وبخونکو خدای په نامه د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په مهمو سپورتي خبرونو سربیره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د اجرایوي کمیټې د غړي او د والیبال فدراسیون د مشر ډاکټر محمد یونس پوپلزی ځانګړي خبري ووري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه نړۍ د لوبو مهم خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا په پریمیر لیګ سیالیو کې تر دې دمه په درې لوبو کې بریا خپله کړې ده. له عمان سره په لوبه کې چې د دوشنبه پر ورځ وشوه، افغانستان د عمان لخوا د 16 منډو هدف ترلاسه کړ او لوبه وګټله. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل افغانستان لدی مخکې له هانګ کانګ او عربي متحده اماراتو څخه هم لوبه ګټلی او یوازې یو لوبه په کوربه مالیزیا بایللې ده. لبلی خو په مالیزیا کې د افغانستان د مویتای ملي لوبغاړو په نړیواله لوبو کې یو سیالي ګټلې ده. د اولمپیک ملي کمیټې ویان درامین سالک ازادي راډیو ته ویل جاوید حسیني لمړنی افغان لوبغاړی دی چې د خپل فنلندي سیال په ماتولو سره دویم دور ته لار پیدا کړي. د خغلی سالک په خبره د دې سیالیو په دوام ابراهیم حیدری او اسلام الدین دوه نور افغان لوبغاړي دي چې د خپل پرتګالي او تایواني سیالانو په وړاندې مبارزه کوي. دا سیالي د شمې پورس په مالیزیا کې پیل شوې او لس ورځې دوام کوي. د پاور لفټینګ ملي فدراسیون هم د ملي لوبو لتر سره کېدو خبر ورکوي. د دې فدراسیون رئیس فرید صدیقی ازادي راډیو ته ویل دا سلی د دوشنبه پر ورځ د سلو لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاور لفټینګ د لوبي بعد درې ورځې دوام وکړي. او د اروپا د تلانو لیگ فائنل سیالي تر دوه نورو اونیو د پرتګال په لیزبون کې تر سره کیږي. رئال مادرید او اتلتیکو مادرید د دې فائنل تر سره کوونکی هسپانوي ټیمونه دي. د یوفا خبري سایت لمخي اتلتیکو مادرید 3-1 انګلیسي ټیم چلسی ته ماته ورکړه او فائنل ته لار پیدا کړه. په بل لوبه کې هم رئال مادرید 4-0 د تیر کال اتل بایرن مونشن الماني ټیم ته ماته ورکړه او د اتلتیکو مادرید په وړاندې په فائنل لوبه کې خپل حضور قطعي کړ. د لوبو مهم خبرونه مو واریدل را بشو د خپل پروگرام د میل مپلور خغلی په پلزای ډیر زیات ستړي مشه په خیر راغلی
من اساس نه اساس دعوت نه او زه هم خپل سلامونه ټولو د ازادۍ د رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
مخکې لدی چې په والیبال خبري وکړو څو وخت مخکې د اولمپیک کمیټه او د تربیت بدني ریاست سره جدا شول دغه جدایي امتیازات به څه وي د اولمپیکی سپورتونو او رشتو لپاره
بسم الله الرحمن الرحیم واقعا دا یو غیر دولتي نهاد و چې تر اوسه پورې د دولت په چوکاټ کې مشترکان کار سره ترسول اولمپیک یو غیر دولتي او غیر انتفاعي د ورزش اداره ده چې د نړیوال کمیټې لخوا هغه حمایه کیږي او دغوی د منشور په اساس باندې خپل کارونه سرته رسوي اوس زما په نظر زما په اند د افغانستان د ورزش لپاره دوه مختلف قطبونه دي چې د حمایت لپاره جوړ شوي دي چې یو ریاست تربیت بدني دی چې هغه د دولت په چوکاټ کې دی یا هم د اولمپیک ملي کمیټه ده چې هغه یو غیر دولتي نهاد دی او هغه به خاصتا هغه لوبغاړي چې اولمپیایي لوبو ته اولمپیکي لوبو ته آماده کیږي هغه ته به حمایت ورکړي هغه ته به کومک ورکړي او دغه هماهنګي به تر رامنستکی
خغلی په پلزای د افغانستان والیبال ملي ټیم همدا څو ورځې مخکې د تاجکستان ملي ټیم ته سخت ماته ورکړله او درې لوبې سر په سر ترې وګټلې دغه لوبو هدف څه او څومره امتیازات د افغانستان په ګټه شول دغه لوبي په ګټلو سره
مننه واقعا زه د دې بری ټولو مبارکي خپل ملت ته وایم او خپل د والیبال لوبغاړو ته په ټول افغانستان کې مبارکي وایم افغانستان د دوستۍ د جام په نام باندې کومې سیالۍ د تاجکستان ملي لوبډلې سره لرلې درې وړ سیالۍ ترې وګټلې او زه دغه دوستان څخه چې موږ سره همکاري کړې ده چې وزارت تحصیلات عالی د جناب وزیر صاحب د پولیټکنیک پانتون او د اولمپیک کمیټه او د تربیت بدني ریاست دي موږ سره واقعا ډیر همکاري کړو د ټول څخه مننه کوم او دا یو لوی افتخار و افغانستان ته بعد څلوېښتو کالو د افغانستان د والیبال فدراسیون کولای شوې چې کوربتو پکې دی او ملي لوبډلې او د تاجکستان ملي لوبډلې را دعوت کړې و او سره په افغانستان کې کومې سیالۍ سره کړې ټول افغانستان ملي لوبډلې وګټلې
په دغه لوبو کې افغانستان کوم ترکیب مخکې کړی و یعنی کوم لوبغاړي چې مخکې شي او با تجربه لوبغاړي او نو لوبغاړو ته تاسو چانس ورکړی او څنګه ځکه چې په ځینو لوبو کې کتل کېږي چې نوی لوبغاړي ډیر تر ډیره چانس پیدا کوي په والیبال کې څنګه آیا په خوانی لوبغاړي وک نوی لوبغاړي هم ځای شي په دې ټیم کې
په لومړی سیالي کې خو ټول هغه ترکیب وو چې د نړیوال سیالي تجربه لرله په خاطر یو مختلف سیالي ته او په ډیره اساني تریو غټل په دویمه سیالي کې په اول دوه میدان کې بیا هم مربی یا روزن کې چاته چانس نه ورکو نو وی لوغړو ته خو په دریم میدان کې ورته چانس ورکي او په دریم سیالي کې بیا اکثرا ترکیب د نویو ځوانانو او هغه هم کول شوې چې دریم سیالي د تاجکستان ملي لوبډل څخه وګټي دا یو تجربوي سیالي و د موږ لپاره او اوس موږ نه تنها چې د ملي لوبډل لپاره یو تجربه بلکې د اداري بخشو لپاره هم یو تجربه تر لاسه کړه تر څو کول شو لکه سپل وړه سطح باندې نور سیالي په افغانستان کې کوربتوب وکړو او دغه میزبانی وکړو
دا چې افغانستان یو ځل مخکې دوه درې ځلې مخکې هم په والیبال برخه کې ځینې بهرني ټیمونه را دعوت کړي دي او دا ځل د تاجکستان ملي ټیم را دعوت ک تر څومره پورې به دغه سي کوربتوب د افغانستان لپاره د دې زمينه برابر کړي چې په سیمه کې او بیا په آسیا کې د لوب کوربتوب واخلي
زه فکر کوم چې په داخله افغانستان کې کوربتوب ډیر مهم دی نسبت دې چې ملي لوبډله نورو ملکونو ته مواسو دا یو سالمه تفریح ټول خپل وطنوال ته مهیا کیږي په زمن کې یو تجربه هغه لیدونکو لوبغاړو ته چې په افغانستان کې د نجیس خل لوب غواړي وویني یو تجربه واسته حاصلېږي او رقابت سالم رقابت د ورزشکاران ترمنځ را پیدا کی مو فکر کوم چې افغانستان اشد ضرورت دی ته لري چې دلته کوربتوب زیات وکړي نه ده د والیبال په رشته کې بلکې په دنرو رشتو کې هم ضرورت دی چې باید لوبډل افغانستان ته راشي په زمن کې د افغانستان د ثبات څخه د افغانستان د دې څخه چې افغانستان خلک ډیر ښه خلک دي ډیر میلمپال دي او هغه خپل کلتور او فرهنګ نورو خلکو ته ورخه دا ډیر ښه چې افغانستان کې سیالي مختر سره او ډیر مهم رول لري
افغانستان به راتلونکي نړیواله او یا آسیایي لوبي حتمان په مخ کې لري څومره آمادګي پلانونه ورته لري او کومي لوبي دي
موږ په آسیایي سیالیو کې دوه ځل اشتراک وکړ او دواړه ځل مو نتیجه ډیره خاصه ترلاسه نه کړه ځکه غلطه ډیر قدرتمن ملکونه لکه ایران جاپان کوریا سره موږ مخامخ شولو زه فکر کوم چې موږ ته لا وخت شته دی چې بیا په دې سیالیو کې اشتراک وکړو لیکن یو خزیرې ډالر مې چې راتلونکي کال کې موږ کولای شو د افغانستان ملي فدراسیون کولای شي چې د جنوب آسیا د سیالیو کوربتوب وکړي په دې سیالیو کې اته نه ملکونه دي چې دغه په ختیځ او آسیای میانه کې یا په مرکزی آسیا کې چې کوم ملکونه دي موږ دا دعوتولی شو او زه باور لرم چې ملي لوبډله د دې سره ښه لوبه هم کولی شي او خصوصا اوس دغومره امکانات را برابر شوي دي چې یو سندر جمنازیم او هغه مدیریتي بخشونه کې خپل امکانات لرو چې د دې څخه کوربتوب وکړو یو ښه میزباني دوی څخه وکړو.
نجونو د والیبال په برخه کې څومره پرمختګونه شوي دي؟
دا هم یو ډیر مهم بخش دی خو تر اوسه پورې ډیر زیات لاسرانه نه لرو. یو لاسرانه دا و چې په هند کې د راجستان ټیم ته ماتې ورکړې او په خپله آخري لوبه کې او اوس به انشاءالله په داخل افغانستان کې ډیرې سیالۍ ورته پلار اچوو. په دې نږدې راتلونکي کې انشاءالله یو سیالۍ په مخ کې ده چې د بغلان منتخب لوبډله به هم کابل ته را دعوتیږي او دلته به د کابل د ټیمونو سره سیالۍ کوي. په زمن کې تصمیم مو دا دی چې یو ښځینه روزونکي هم د دې ټیم دپاره باید افغانستان ته را دعوت کړو د هندوستان څخه چې خبرې مو ورسره نهایي شوي دي. صرف منتظر یو بعض نورو امکاناتو ته چې ورته آماده شي او هغه به هم ډېر مؤثریت ولري تر څو یو ښځینه روزونکي د ښځینه والیبال لوبډلې ته تربیت ورکړي.
په دغه کال کې چې روان دی کوم بهرنی ټیم افغانستان ته راځي که څنګه تاسو دعوت ورکړي ځینو ټیمونو ته که څنګه؟
بله موږ سږ کال د تاجکستان علاوه نیپال ته دعوت ورکړی دی چې انشاءالله هغوی هم علاقمندي ښودلې ده چې افغانستان ته راشي. د نایجیریا ټیم په خپله دعوت رالیږلی دی چې موږ افغانستان ته راځو. هغوی ویلي دي موږ ته مکتوب رالیږلی دی چې افغانستان ته به راځي. دا دوه ملي لوبډلې دي چې موږ یې پلان لرو چې په 2014 کال کې افغانستان ته را دعوت شي. خو وخت و زمان ته بګورو، خصوصا د افغانستان د انتخاباتو دوهم پړاو ته منتظر یو چې هغه هم انشاءالله په ښه توګه ونیسر ورسیږي. وضعیت هم دغسې نورمال چې دی نورمال وي انشاءالله هغوی به هم را دعوت وو.
مننه. ښاغلی پوپلزی، د وروستۍ پوښتنې په توګه د اولمپیک په اړه به پوښتنه وکړو. افغانستان په نړیوال جدول کې څوم مقام لري د والیبال، په آسیایي کې څوم دی او اولمپیک ته ورغلی، تر اوسه د دې چانس شته چې په اولمپیک کې لوبه وکړي که څنګه؟ او په دننه افغانستان کې د اولمپیک د کمیټې په جدا کېدو سره به د لوبغاړو هغه پخوانۍ ستونزې لکه د معاشونه چې کوم ورکول کېدل، ځینې نور د وسایلو په اړه ستونزې، هغه به تر کومه حده پورې حل کېږي او هواریږي؟
مننه. افغانستان په نړیواله کچه ولسم رینکینګ یا ردیف کې دی د والیبال، او په آسیا کې یو ویشتم ملک دی، د شپږویشتو ملکو په منځ کې یو ویشتم مقام ترلاسه کړی تر اوسه پورې. زه فکر کوم دا د افتخار ځای دی چې په 15 ملکونو کې موږ یو ویشتم یو. تر اوسه زموږ څخه ډېر پیاوړي ملکونه دي د اقتصاد لحاظه، د هر څه لحاظه، اما موږ خپل موقف خپل ځای حفظ کړی دی او انشاءالله دې ته به نور هم کوشش کوو چې سعود وکړو او خپله پله نور هم وړاندې بوزو. په زمین کې د اولمپیک پاک له مچکوم پوښتنه وکړله. اولمپیک په دې نږدې راتلونکي کې به هغه لوبډلې چې د ځوانانو اولمپیکي سیالیو ته اعزام کیږي هغه به ور معرفي کوي، او په زمین کې آسیایي اولمپیکي سیالۍ دي د غوی د پاره کار روان دی، او په زمین کې د ساحلی والیبال او د ساحلی لوبو آسیایي لوبې چې کوم په تایلند کې دي د غوی د پاره به هم آمادګیان نیول کیږي. د فدراسیونونو سره انشاءالله یو جلسه لري د اولمپیک کمیټې مشرتابه، او د غوی سره به خپل امکانات شریکي. یوه کمیته به هم تعینیږي چې څوک کولی شي د فدراسیون څخه ښه لوبغاړي غوره کړي او انتخاب کړي.
بله، د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د اجرایي کمیټې غړی او د والیبال فدراسیون مشر ډاکټر محمد یونس پوپلزی کور ودان ژوندي اوسئ چې زموږ بلنه مو ومنله.
مننه ستاسو نام او ټولو اوریدونکو ته ښه ورځ غواړم.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام هم په همدې ځای ختمیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانکزی په پاکه او بخښونکي خدای سپارم.
ازادي رادیو له اریانا تلویزیونی شبکې سره په همکارۍ له دوشنبه تر جمعې سیمهیز خبرونه په تلویزیونی بڼه خبروي. دا خبرونه د اریانا تلویزیون د ماخام د شپږو او د شپې د اتو بجو په خبری سرویسونو کې کتلای شي.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې لومړی د ملي اردو د سرتیرو پر ستونزو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو، ورپسې ورزو کنړ ته د دې ولایت د سید جمال الدین افغان پوهنتون له رئیس سره د دې پوهنتون پر ستونزو مرکه اوري. ستاسو ځینې نور ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو دغه پروگرام په اونۍ کې دوه ځله ستاسو د ایمیلونو لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي د دې پروگرام په پایل کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې د ملی اردو په اړه دي
زه خان درا مینوال د پکتیا ولایت ځاځي اریب ولسوالۍ اوسیدونکی یم زه د افغانستان اسلامي دولت ملي دیپلوماسي جنرال بسم الله خان محمدی ته او د ملي اردو ستر جنرال او ستر برسیز شیر محمد کریمی صاحب ته د عرض کوم د خواهش کوم چې هغه کوم مسلکي سربازان برید ملان چې د درو کالو شپږو کالو نهو کالو تجربه لري او سره څو قرارداد نه کوي ټول دی واسطو ټول د رشپتو حکومت مدیر صاحب پیژند د هر کې تی پیسې خلی پر رشپت قرارداد سره کوي نو دغه پاملرنه د دغه دوه نفر ده وایم چې دغه خبرو ته پاملرنه وکړي تر د هغه مسلکي خلک چې وظیفي کړي دي د ترخیزونه اخیستي دي پر هغه سند په لاس لري باید هغو سره ښه رویه وشي هغه سره ښه برخود وشي اکثره کې توکي ترخیزیانو سره د ملي اردو منصوبینو سره څوک ښه روغ وضعیت نه کوي
زه محمود ظفر د ولایت غلابلک د ولایت خبره کوم دغه امریکایان پوهېږي چې دغه ملي اردو د پرفیشنالي نه ورکوي وایي نه د سیاسر عزت نه کوي نه د پنځه دوه ساکه طالبان په روی کې پر موږ سل روانه پنځه سل روانه کار کوي دوه پنځه
خبر کوم د کوم پاکستان شوای عبدالحمید خان چې د انګلستان او خبر از طالبان غنګ کړو چې تاسو وګورئ باندې حمله وکړه او ساري او مینه سیک تاج د افغانستان د پوه وزارت څخه کوم جدي خبرګون ورته وخت خپل باندې ولي
زه رحیم زرباز دی تندر کلوردنا خبرې کوم ما دا نه کاله کېږي چې په دې افغانستان کې عسکري دنده ترسره کړې ده او دلته ټول شکماران را سره ټول شوي دي ډیزل خرڅوي د عسکرو کومه عرشه چې ده دغه کرو ته پر انجنو کې وړي ما د نوي ولسمشر نه دا هیله ده او دا خواهش ده چې د دغو غلو د دغو خېټورو مخپای وي
پیسے برجن کی فوجان سے افغانستان پر
دفاع وزیر بسم اللہ محمدی دا خواست میلی اردو دریشن بندے کی ملکی خلق تینور په بازارونو کې په پاتو کې په لارو بازارونو کې شخصي خرابګر دی او دا نهاني کوټایګان او دا جامپرې په غاړه کړی د سرحدانو د ملي اردو د پولیسو د دې کلاکا په باندې ولګي حتی دا چې ماشومان سره هم د درشې نه او غوسی یو ګرځي دې باندې کلاک په باندې ولګي ځکه چې ملکی او نظامی په کې معلوم شي او یا د شنه چې دښمن ته لاړ استفاده وکړي په دا د شهر نه والسلام
دا اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل د پروګرام یو اوریدونکو رحیم الله له کونړ څخه لیک را لېږلې او وی د سید جمال الدین افغان پانتون ستونزې لري هله دا زموږ ستونزې تر چارواکو پورې ورسوي د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري د سید جمال الدین افغان پانتون له رئیس استاد میر احمد حمید سره مرکه کړې ده لومړی برخه یې په دې پروګرام کې اورو
افغانی پانتون تا دا کانکور دلار عمومی دولسم فارغین و امتحان پر نتیجه کی دیار لسو نفر معرفی شوی دی چې دا مختلف پونځي ہوتا شرایع زراعت تعلیم و تربیه کمپیوٹر سائنس او اقتصاد تیری همدارنګ اویا کسا د څوارلسم فارغین معرفی شوی دی چاغا د شریعت او ادبیات او عربی ډپارټمنټ او مختلف نور پونځي او زراعت او تعلیم و تربیه تیری پم دی ترتیب باندې د مدارس او د فارغین لیست تر اوسه مونږ ته نه دی رسیدلی امکان لري دی ورځو کرا ورسیږي نو غالبا د 200-250 شاوخوا کې شاید هغه اوسي. نو مجموعا یو نیم زر شاوخوا کې نفر رمریب شوي دي.
په دغه کې د نجونو تعداد څنګه دی؟ د پخوا پرتله زیات شوی که کم شوی؟
بله، د پخوا پرتله ډېر زیات شوی دی. د دې د جملې نه تقریبا 115 شاوخوا کې نجونې دي چې دا هم د سید جمال الدین افغانی پوهنتون مختلفو ښوونځیو ته رمریب شوي دي.
پروسه کال څو نجونې درته راغلې دي؟
پروسه کال خو د ضرورت په بنا چې موږ د نجونو دپاره داسې مناسب ځای نه درلود، البته هغه د نورو ولایتو نجونې چې دلته رمریب شوي وې د لیلی د زیاد نشتوالی په وجه باندې دوی خپل تحصیل ته ادامه ورنه کړی شوه. ډېرې رمریب شوي، په 2000 کې تقریبا 80 کسه رمریب شوي وي. خو د هغې د جملې نه هغه نجونې چې د کونړ ولایت مربوطاتو نه وي او پامیلونه یې دلته و، نو هغوی خپلو درسونو ته حاضر شو، ښوونځیو ته رجستر شو، مصروف د تحصیل دي.
څه کال به څه کېږي چې دغه 115 نجونې دي څه کال د اوسېدلو ځای ورته لرۍ لیلیا یا نور ساسانتۍ چې دوی خپل درس ته دوام ورکړي؟
بله، موږ د سید جمال الدین افغاني پوهنتون کې هغه دفتر چې دیونما سره په اختیار کې وو هغه تیر کال موږ په اختیار کې راکړی شوی دی. مناسب اتاقونه لري، د امن په فضا کې دی. که دغه خویندې خپل تحصیل ادامې په خاطر سید جمال الدین افغاني پوهنتون ته راشي، خپلو مربوطه ښوونځیو کې ثبتنام وکړي، موږ کولی شو چې دوی ته د شپې سهولتونه برابر کړو. د لیلیې تعمیر نه دی تکمیل، انشاءالله په دې اواخرو کې به تکمیلېږي. خو دا تعمیر چې د یوناما دفتر پکې وو، دا موږ د نجونو د لیلیې په نامه باندې مسمه کړی دی. او د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب هم تیر کال راغلی وو چې دا یې موږ سره ومنله چې دا د لیلیو د نجونو د لیلیې تعمیر شو. نو که راشي موږ زمینه د بدوباشو ته برابرولی شو، خو په هغه کې به بدل عشه ورکوو. د لیلیې د مقررې مطابق 1320 افغانۍ به ورکول کېږي او د خرچ مصرف به پخپله دوی کوي. د زه او د شپې بدوباش سهولت به موږ ته برابر.
بله مسله دا ده چې تاسو اوس څومره ستونزې لرئ په خپل پوهنتون کې؟ کوم تعمیرونه جوړ شوي، کوم نه دي جوړ شوي؟
جناب انوري صاحب، تاسو ته پته ده چې سید جمال الدین افغاني پوهنتون ډېر زیات انکشاف کړی. په دې اواخرو کې د انټرنیټ نیټ سیستم هم فعال شو چې دا د پوهنتون دپاره ډېره غټه لاسته راوړنه ده. او د عصري ټکنالوژۍ نه د کافي معلومات اخیستو په خاطر باندې ښه زمینه سازي وشوه. تعمیرات هم شپږ پروژې په دې 15 کې تطبیق شوي دي. خو چون دا پوهنتون ډېر زیات انکشاف کړی او تعداد د پوهنځیو 15 ته رسېدلی چې شریعت، زراعت، تعلیم و تربیه، کمپیوټر ساینس، اقتصاد دي او 21 ډپارټمنټ دي. موږ تنها د تعلیم و تربیه پوهنځي تدریسي او اداري تعمیر چې 2 منزله دی په اختیار کې لرو. د زراعت پوهنځي دپاره 3 منزله تعمیر دی چې هغه به انشاءالله په دې نږدې وختو کې افتتاح شي او استفادې ته به وړاندې شي. خو د نورو پوهنځیو دپاره لکه د شریعتو پوهنځی، کمپیوټر ساینس پوهنځی او د اقتصاد پوهنځی دپاره موږ مناسب تعمیر نه لرو. البته د مشکلاتو په وجه باندې د تعلیم و تربیه او زراعت پوهنځیو په تعمیراتو کې موږ دا ځای په ځای کړي دي او خپل درسونو ته ادامه ورکړو.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس میر احمد حمید و چې د دې پوهنتون پر لاسته راوړنو او ستونزو یې خبرې کولې. د دې مرکې دویمه برخه په بل پروګرام کې خپرو. اوس هم ستاسو ځینې نور شکایتونه چې د اداري فساد په اړه دي.
چاول دغه د مهاجرینو ریاست چې ده په نامه د شیخ مصری منتخه، دغه ټوله دوی خرڅه کړي په جعلي اسناد باندې. څوک هم سه چې مخه یې ونیسي، نو موږ هر خوا چې عریضې کوو عریضې بېرته راځي. دوی موږ ته شعبه کې وایي چې هر چا ته عریضه وکړي بېرته موږ ته راځي او لاسم خلاص. او موږ ورته د پنجشنبې په ورځو ویلي چې وروره موږ دا شپه سبا کېږي، خو چې شپه سبا سو دی به موږ د خپل هغه پوښتنه وکړو. او نور زمان نه در کوم، ډېره مننه دستګارم چې جوړه کړې ده او د خدای په امان.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاځیارو ولسوالۍ کوم. د افغانستان د کابل عمومي ښاروال او د ولایتونو ښاروال نن څخه دا هیله لري دغه خواهش ورته کوم، سهار ورته ورته کوم چې اکثریت په بازارونو کې هر سړی په خپل سر دی. د نرخ کنټرول نشته، د غوښې کنټرول نشته، د تیلو کنټرول نشته، د تازه میوې کنټرول نشته. یو ځای کې شی په یوې بهی وي، بل ځای کې شی په بلې بهی وي.
کاپیشا ولایت د تګابل فاینل کې نن تاسو سره په تماس کې یم. او دا دوه ورځې کېږي چې د تګاب ولسوالۍ بازار تړل شوی دی او د ولسوالۍ او د ښاروال لپاره پرې دا امر شوی دی چې په یو لکو کې شپږ زره روپۍ به مونږ ته پکې محصول یا مالیات راکوي او دغسې مونږ اواز لوړ ټولو چارواکو ته به ورسوي. السلام علیکم. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه لتا سره په تماس کې یم. دا درې ورځې کېږي چې سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ بازار تړل شوی او دولتي کسانو تړلی دی او دا خبره کوي چې په یو لکو کې شپږ زره افغانۍ مونږ ته مالیه راکوي او که نه راکوي دوکانونه بند کړي. او دا درې ورځې کېږي چې دوکانونه د تعمیر د بازار بند دي او دا زمونږ آواز تر تر زره لوړ ټولو چارواکو ته ورسوي. السلام علیکم.
مسلمان گیر کی
افغانستان گمرکونو کی فساد ستون لري. بالکل دا یو ثابت او جواز خبر ده چې تاسو ورشي هغه د گمرک مامورین چې پاک هغه کته یو په ارزه کې تاسو وګورئ د هغوی کورونه وګورئ د هغوی شتمني وګورئ له هغې مخکې د هغې هغه حالت تاسو د خلکو وپوښتئ چې مخکې څه حالت و او اوس چې په گمرکونو کې وظیفه لري اوس د هغوی هغه کورونه نارې وي چې دوی په لکونو او په سوو زره رشوتونه اخیستي دي او دغه رقم کورونه یې جوړ کړي دي.
د حقپال د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په ارتباط کې ما د تګاب ولسوالۍ بازار بند دی. مشکل دا دی چې دولتي چارواکي د مالیه برادات په نوم باندې خلکو څخه د دوکاندارانو نه د کال د یو لک روپۍ په سر شپږ زره افغانۍ مالیه غواړي چې غټ بوخ دی ځکه دوکانداران شپېته زره افغانۍ د کال کرایه ورکوو یو میاشت شاهي کرایه ورکوو شپږ زره افغانۍ د یو لک په سر دی غواړي چې دا ډېر غټ ظلم دی زموږ سره. باید دولتي چارواکو په دې خلکو رحم وکړي زر د تګاب مشکلاتو نه امنۍ ته چې مکمل نه وي پیسه پکې دولت نشته دی سره دې هم دغه دوکانداران په ازادۍ کې دي غریبان دی نه مالی برادات په نوم باندې شپږ زر افغانۍ دوی غواړي دولت نو خلکو د وس نه دا پیسې بهر دي د دوه ورځو نه بازار بند دی. د دولتي چارواکو نه هیله کوم خاص کر د مالی د وزیر څخه چې دې پوښتنه وکړي په دې خلکو یو رحم وکړي او دغه شی ته لري کړي.
وشغان کرجه صاحب ته دی یو کرځه یا دا مظلومان را خلاص کدا د پولی چرخه مظلومان چې په چغبران نه تر کلوي چر خلانې ور کړی دي بزګران دي په زرها او بزګران دي نه استلې دي په زندان کې دي د بعد د مرګ دې په دا ډول سکاله چې په هیڅ پښتنه و نه کړو چې پر څه شي باندې ولي باندې خپل پاچې دي کول خلاص
دا ما با په ورکه کې لګیا غان او دا نور باندې سره ډیر لا چې خو کارونه شي دي او ډیر لا شي د لطاودیا چې شي له سړي کې یو د باندې خبره نه کوي یو نو ویلا ولا خدای و په څه وتی څه چې دا خبره تاسو وکړي چې دا باندې په باکي چې دا نور باندې سره څه کوي دا چې موږ ته څل کار لا چې څنګه له سره لا چې څنګه کار لا چې د کومې ته ځدونې ورو ته دوام لا چې دا ماجه څه راوړې د وګو څه راوړې د کوڅ څه راوړې یا شي دا سبو دی راول کېږي چې موږ لا دې باندې کې د سلام له یمه دي چې مصدره جزا چور کې ټول لا کې راغلي دي زه چې دې ته خبرې مې د تر هغه ما با څه خبره کوم.
من محمود دې علم ولا ته کړی چې رسول یې هم وو د پلیس په زندان څخه خبره کوم. ما ارضي و نیم رحم خرته چې د علم بندیان او د کندهار بندیان چې مخادر په نوبه نه نه پر چرخه کې دوه غم باید وکړي چې ټول در مخ داسې خرج نه سم نه کوي کوم څه دي چې دا د بزګرو دی ولې به ولا خلک له کوم په زندانو کې نه ځي په کلو کلو وختونه تیر کړي دي باید ژر د ژر دا غم وخوړل شي دا چې نه لکه سم خور کړځي چې دلته خلک راځي سلی بندیان کړي دي او هیڅ څه ته نه مرمي وي ته اوس ته لاس یې مونږ کندهار ټول خلک چې دا ټول خلک دغه نامه باندې دلته نه ځي په چخي جي وسلام.
ځوان خو ستیم له خو څخه دا سره پړې کې کیم له اول اسمشر او یا له ټول ورپورې چا کو څه نه هیلم دا چې ځان دې تدې نه مطرح کوي چې زه دغه بندیان خوشي کوم نو زه په ټولنه کې یو محدودیت یو نه یو ډول محدودیت پیدا کوم. د کرزي ښه سړیتوب خو موږ ته ثابته کړه چې هغه څوک چې د خوشی کری په دویمه او دریمه ورځ دلته په خوست کې بیرته بیا په نظامي فعالیتونو کې ونیول شول او بیا هغه دي د تورو تمبو شاته دي. هغه څوک چې په انتخاباتو کې ونیول شي د هغې په تور ونیول شي د هغې سره په نظامي برخه کې جنګ کوي، مثلا دوی ته مشکل جوړوي، نظامي ستونزې جوړوي، امنیتي ستونزې جوړوي، هغه باید په دایمي ډول تر تورو تمبو شاته وساتل شي او راخوشي نه کړل شي. وسلام.
زه سرباز فرید الله ولایت ننګرهار وسوالی هوښیاري فریلانس کابل کې مې وظیفه ده په ولسم ازرګر شپږم کنډه دویم ار یو څلورم ټولې ستونزه د ښاغلي جعفر رئیس نه انده کې دغه کوم چې بیا پچا چې د بازارم باندې ته ډېر فکر وکړي.
زیات کسان چې دي هغه په ایران کې دي، 2000 کسان چې دي زما سره په ایران کې پاتې ټول افغانان دي، له چا 15 کاله کې دي، د چا 10 کاله کې دي، د چا 10 کاله کې دي، د چا 11 کاله کې دي، راغلي دي ایران ته. څوک دغه زما زغه اوري ورور څوک دفانه بده، څوک مشکلات لري په دغه میاشت پای پرې دغه 2000 کسان ټول دي افغانستان ته. څوک چې اورونه اوري چې د چا
د بندیانو پر ستونزو مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. له دې سره اوسنی پروګرام پای ته ورسید. نور پیغامونه مو په بل پروګرام کې خپرو. تر هغه د خدای پامان.